تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
پوجیشوی احمد چې بریم سلامونه د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي که چیرته د ناتو غړي هیوادونه دې تړون ته خپل برخه پیسې ورنکړي دی به هم مرستې پرې بندې کړي. ډونالډ ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې د ناتو د دوام په اړه پوښتنې راپورته کړي دي، پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که د ناتو نور غړي هیوادونه پیسې ورنکړي له دوی څخه به دفاع ونه کړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې دا نظر یې د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم د ناتو نه متحدانو سره شریک کړی وو او ورته ویلي وو چې خپل پوځي ونډه زیاته کړي. جمهور رئیس ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ټینګار کاوه چې د ناتو غړي هیوادونه دي خپل پوځي لګښت د کورني ناخالص تولید 2% ته لوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو امریکایانو د خوشی کولو لپاره به په لنډو ورځو کې جدي هڅې پیل کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې بېګناه په زندانونو کې پراته دي. په واشنګټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون په نورو هیوادونو کې د نیول شویو امریکایانو د خوشی کېدو په خاطر د بیرغ پورته کېدو مراسم ترسره شول. دې مراسمو ته د یرغمل کېدو په چارو کې د جمهور رئیس ټرمپ ځانګړي استازي آدم بویلر وویل چې د دوی تګلاره دا ده چې ټول نیول شوي بېګناه امریکایان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی بویلر زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه یو شمېر اعلانونه وشي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. په افغانستان کې د ویلیام مکانتی او محمود شاه حبیبي په ګډون یو شمېر امریکایان د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن په برازیل کې د ګرینلند لوبډلې ته 5-4 په وړاندې ماتې ورکړه. تاکل شوی ده چې افغان لوبډله به له کوربه برازیل او ایران سره هم ولوبي شي. تمه وه چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له ایران سره مسابقه وکړي، خو د افغان لوبغاړو د ویزو د ستونزې له امله دا لوبه وځنډېده او ټاکل شوې ده چې دا مسابقه سبا ترسره شي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشینکو او یولیا تیموشینکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخواني ولسمشر پروشینکو او پخواني صدراعظم تیموشینکو چې د اپوزیسیون تر ټولو بانفوذه څېرې پیژندل کېږي، پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشینکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړې چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره یې پر دوو ټکیو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی. پولیټیکو چاپي خپرونې راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 جګپوړي غړیو له پروشینکو او تیموشینکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
با افزایش مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران، اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت‌ها شدیدتر و حساسیت‌ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران به تازگی گفته است که حدود 1 میلیون مهاجر غیر قانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع به گفته اش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان، تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغان‌ها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیت‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران به یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آهسته آهسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین، در بعضی از مقاطع زمانی مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی، غیر مجاز در ایران به یه مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. این که افغانهایی که در ایران هستن مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن، سازمان ملل مقداری کمکهای مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دست از افغانها، ولی سالهاست که ایران میگه که این پولها کافی نیست و در واقعا هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسائل امنیتی رو مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستن.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما میدانیم که در سالهای اخیر افغانهای مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها برخی گزارش ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت میکنه. دلیلش چیست؟
برود بر شما. ببینید، متاسفانه یک دوردمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچی که ما به این طرف آمدیم، فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوع معادن استخراج میشه و بسترها و چشمه های آیدتی افغانستان تا حد به دسترس طالبا هسته و هر روزم بس افتتاح پروژاست، اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران بکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هسته و هیچ کدام از کنوانسین های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه میدانیم. بنابراین تا زمانی که یک رویکرد هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه. خب جدا از بحث فقر، شما میدانید که مجموعه کلان دیگه هم از مهاجران مخالفای سیاسی طالبا، نظامیان سابق با خانواده‌های خود و مجموعه کلان دیگه هم مجبور شدن افغانستان ترک کنن، با وجود از این که بحث عمومی مطرحه، ولی خب شما خبرهای میبینیم از مورد پیگرد قرار دادن مجموعه کلان از کارمندان دولت پیشین افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوام یک کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشوری به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیتی رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه. و مثلا مثال بزنم، در آمریکا الان میگن که مکزیکیا و مهاجرا چه غیر قانونی و چه قانونی مشکل ساز هستن، یا در ترکیه سالها پیش احزاب دست راستی میگفتن که ترک هایی که در آلمان دهه ها زندگی میکنن مشکل زا هستن، یا در ترکیه سوریه هایی که در ترکیه زندگی میکنن. در صورتی که در تمام این کشورها و در ایران میبینیم، در ایران به ویژه افغان ها سختترین کارها رو، مشقت زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی ها، جوان های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهای
مثلا مشخصتر؟ در کشاورزی، در ساختمان سازی، در رستوران ها و کافه هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان ها کار میکنن. در ترکیه سوری ها کار میکنن. و از یه بخش هم از افغان هایی که در ایران هستن یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن، یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت های مختلف تشکیل دادن، چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن. بله. یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن.